د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواکیم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې واوسئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کړئ. ریپورټونو تر څنګ به خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي چې په سر کې لرو. نو راځئ چې ورته غوښو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته وړاندې شوې د ترګري ضد قانوني مسوده غندلې ده. د کرمې قومي مشرانو د امنیت دایمي حل غوښته ده. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ګیس او تیلو ایستلو کمپنۍ څو ګاډي تښتولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون شي نو امنیتی ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقونه تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کس به بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د نومبر په دویمه اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بیل وړاندې کړل چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارل وویل چې د دې بیل مقصد د ترګري مخنیوي کول دي، خو د بشري حقوقو کمیشن په خبر پاڼه کې ویره خولې چې دا بیل به هم د ترګري ضد نورو قوانینو په څیر د بشري حقوقو د فعالانو او حکومت مخالفو پر ضد کاریږي. د خبر پښتونخوا په کورم کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون په ټل پړه چینار لاره د حکومتي څارنې لاندې د لسګونو ګاډو قافلات لیده، خو ځایي خلک وایي په مکمل ډول د لارو د خلاصولو او امنیت برابرولو لپاره دې دایمي ګامونه واخیستل شي. د پړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په کار د حکومت د فرقه ییزو شخړو حل لپاره سنجیده کار وکړي. هغه زیاته کړه چې د شیعه او سنی دواړه غاړې دې په دې راضي کړل شي چې له وسلوالې جګړې لاس واخلي. حکومت د پوز په موجودګۍ کې د ګاډو قافله په داسې حال کې اسولي چې په سیمه کې د مقبلو پر قافله په برید کې د 1200 کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې وې. بلخوا په سیمه کې حالات عادي خواته راګرځولو لپاره حکومتي چارواکو په مشرۍ جرګې غړو له تیرو لسو ورځو راهیسې د شیعګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړی پټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډرایوران یې خوشې کړي دي. په سیمه کې پولیس او استخباراتي چارواکو د نومونو نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل د دوسلي روغګړ د سیمې څخه تښتول شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوز لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده چې په شمالي وزیرستان کې د او تیلو ایستلو لپاره لوی کم جوړ کړی دی. پر دې کمپنۍ پخوا هم وسلوالو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک غوښتنه کړې چې حکومت دی یو داسې کمیشن جوړ کړي چې لمخې د خبرلانو قاتلونو ته سزا ورکول یقیني شي. د دې ادارې مشر اقبال خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کال په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو قاتلونو ته سزا نه ده شوې.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي.
بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې ژر به اسمبلی ته د خبرلانو د خوندیتوب لپاره یو قانوني مسوده وړاندې کړي. د وزیر اعلی وین بیرستر محمد علي سیف د نومبر په دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د مافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې حکومت هڅه کوي خبرلان له هر ډول خطرونو وژغوري، خو هغه اسمبلی ته د خبرلانو د تحفظ لپاره د بل وړاندې کولو نیټه ونه ښووله. چارواکو ویلي چې روس او اوکران د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پیلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روس بې پیلټه الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکران په سر ښار کیف کې ودانۍ او د برېښنا تارونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي کیف د روسیې په سویل کې شاوخوا شل ډرون بریدونه کړي خو ادعا کړي چې ټول یې شنډ کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ همداوس تاسو ته مخاطب یو. تاسو زموږ خبرونه اوریدل شي. په دې خبري غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا د وړاندې شوی هغه بل مخالفت کړی چې امنیتي دارو ته ډیر واکونه ورکوي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پوز سره تړلې د ګیس استلو کمپنۍ ماړی پټرولم ګاډي تختولې دي. ځایي خبرلان وایي حکومتي واک اختیار کم دی نو ځکه وسلوال کمپنۍ د باج اخیستو لپاره ګواښوي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او دوی پتی نه ورکوي اوم بيداغه سے لوب اور سره کیږي نور چې کوم سرکاری خلک دی بنکونو اهلکار پټو یوشت دی.
د پوز په ملتیا کورمه ته د خلکو او گاډیو وقافلت للی ده. خزای مشران د شخړو درولو لپاره دایمي حل غواړي.
حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کوروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کی امن د بحال کی او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کی.
تحریک انصاف د وفاقي حکومت په خلاف د ایوی بلې مظاهری او جلسې اعلان کړي خو څېړونکي وایي ګټه نه لري.
زمون چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه د شهوا شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی هغه سنگل پیج چې ورته وي تر څو پورې چې زمونږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او آل ته اختلاف نه را جوړ شوی زمما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته.
ځنې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ څوارلس غنټې خبرونه کې دا خبري غړې د چې تاسو وړاندې کوو لومبي ریپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی قانوني مسوده غندلې ده. د ترګري ضد په نامه د قانوني مسوده د قانون وزیر وړاندې کړی وایي مقصد یې امنیت خرابونکو ته سزا ورکول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت غواړي امنیتي ادارو ته ډیر واکونه ورکړي چې یو کې تر درو مشت پورې د شک په بنیاد دی او تن په جیل کې ساتل شامل دي چې د کمیشن په وینا هغه به پوره عدالتي بهیر ته لاسرسي هم نه لري. کمیشن زیاتوي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو ځکه باید حکومت دا بل واپس واخلي. په دې اړه په اسلام آباد کې ل خپل خبريال راشد خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب سړی مشه او کبه دې حق لباندې نور معلومات او رضون کو ته وړاندې کوي.
مننه. دا د پاکستان د بشري حقوقو چیرمن چې کوم دی اسد اقبال بټ هغه په دې اړه یو خبر پانه جاری کړی دی. په هغه کې د خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دا ویلي دي چې دا سه قانون او قوانين او میکانیزم په خوا هم وو خو هغه بے ځای وکړل. یعنی دا سه په شفافه او منصفانه توګه و نه کړل او په دې لړ کې به مثالونه هم ورکړي دي چې دا صحیح ده چې ملک کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او مخنیوي هم ضروری دی خو د شک په بنیاد د چا نیول او بغیر د وکیل نه او عدالت نه درې میاشتې ځان سره ساتل چې د دې ستونزې حل نه دی. او په مثالونو کې د ګلګت بلتستان د اسمبلی پخوانی کمغړی چې بابا جان د پښتون ژغورنیز غورځنګ کم مشر چې دی علي وزیر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی هم دی د دوی په اړه ویل چې دوی د اوږدې مودې راسي په زندان کې ساتل شوي دي او دغه ستورنه په لګېدلی وو. دغه شان د بلوچستان د پیوستون کمیټې او مشر چې د مهرنګ بلوچ هغه نوم هم په سلام شډول کې ځای کړ شوی دی چې تر مخه د هغه په ګرځېدو او د ملک د بهر تلو باندې بندیز وي. نو دا پیښه ثابتوي چې د غیر روان قانون چې کم دی که جوړ شو نو دا به هم دغه څه کارول کیږي او د نظامی ادارو ته واک ورکول چې دی چې بغیر د عدالت نه بغیر د وکیل نه سړی ونیسه او درې میاشتې نه درې میاشتې خو ډېره لویه موده ده ځان سره وساته. نو دا داسې ده لکه جبري له درکیو ته قانوني بڼه ورکول دي او دا د آئین کې ورکړل شوی اساسي قانون کې چې کم د منصفانه او آزادانه عدالتی کاروائی حق ورکړل شوی دی د هغې اصول نه سرغړونه ده او بل دا د یو ځانګړي وخت لپاره هم نه دی لکه داسې شوي وو په 2014 کال کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه په وسلوالو حمله وکړه په پېښور کې او 3500 کسان پکې وژل شول نو د هغې نه پس داسې واک ورکړل شوی وو ادارو ته امنیتي او استخباراتي ادارو ته خو هغه د 2 کالو دپاره وو دا اوس چې کوم مجوزه قانون دی په دې کې موده نه ده ټاکل شوې نو دغه د بشري حقوقو کمیشن چې کوم د خپل په دې هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې یو ځنګړي وخت لپاره نه دی او دا به د ډېر وخت لپاره نو دا به د بشري حقوقو سرغړونې ته لار پرانیزي
او خټک سپدې کې حکومت څه وایي د حکومت درې څه دی
حکومت خو چې دا کله دا بل وړاندې کول نو دا د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تارړ خغه وړاندې کړو په داسې وخت کې وړاندې کړو چې د کمی اسمبلی غونډه په ختمېدو وه نو خبرې پی و نه کړې خو د هر بل سره چې دی د حکومت لخوا یو لیکل شوی کاغذ راځي چې هغه ته دوی موخه وایي یعنی چې د اغراض او مقاصد چې کم دي کنه ابجکټیو او ریزن چې دا بل مونږ وړه وړاندې کوو نو په هغه کې پلیکلی باندې د حکومت موقف راغلی دی چې چونکې دغه د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي د دې مخنیوي به په داسې قانون کیږي چې مونږ په چا باندې شک راشي هغه پورته کړو او د هغه نه ګټور معلومات ترلاسه کړو یا دوی د یو پیښې منصوبه بندي کوي تر هغه وړاندې مونږ پورته کړو وای نیسو او په دریو میاشتو کې دنه ګټور معلومات ترلاسه شي بیا به د هغه کاره معلوماتو په بنیاد باندې مونږ چټک او کوټلي ګامونه پورته کړو د ترګرانو خلاف یا د وسلوالو پسند باندې نو داسې به د مخنیوي وشي
ډیر مننه راشد خټک اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راشد خټک مو اورید چې له اسلام آباد تاسو خبرولې چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ نن په یو خبر پاړه کې پر حکومت غږ کړي چې اسمبلی ته وړاندې شوې د ترګری ضد هغه بل دی په قانون نه بدلی او پس دی واخلي چې د پوهنه د انسانانو د حقوقو ترول پکې راضي کمیشن دا ویلي دی چې کداغه بل په قانون بدل شي نو امنیتی ادارې کولای شي چې یو تن یو مشکوک کس چې ده هغه تر دریو میاشتو پورې په داسې حال کې په قید کې وساتي چې څوک به ترې خبر هم نه وي او هغه به عدالت ته هم لاسرسی نه لري او د ولسی حکومت یا د ولسی ادارو به په هم څارنه نه وي دا به دا سل کې چې د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په 2مه اسمبلی ته د ترګری ضد دغه بل وړاندې کړی وو او د هغې سره په لیکلي بڼه باندې راغلي چې دا د ترګری د مخنیوي لپاره ضروري دی خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو په کار ده چې حکومت ته لاس واخلي
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوښیږي د پولیسو په وینا شمالي وزیرستان کې وسوالو د تیلو او ګیس د یو کمپنۍ څلور گاډي تختولې دي د سړی د دې گاډو ډرایوران هم به ولي خو هغه واپس خوشی کړی دي او دا په داسل کې دا چې په دغه کمپنۍ باندې په خوا هم حمله شوې دي دغه کمپنۍ ماړی پېټرولیم کمپنۍ نومېږي چې د پاکستان د پوز لخوا جوړ شوې فوجي فاونډیشن په کې ډېره برخه لري دغه کمپنۍ په شمالي وزیرستان کې لتیرو دونیمو کلونو راهیسې د ګیس د رایستلو چارې پیل کړې دي او غلطه یو مرکز هم لري په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر څخه ورو
در از مک پولیسو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پېټرولیم کمپنۍ سروې ټیم سلور گاډي تحصیل دوسلی ګډدي روغه سیمه نه وسلوالو د نومبر په 2مه غوا کړی دی ګډدي روغه سیمه کې د یادې کمپنۍ لوی کیمپ موجود دی د دوی په وینا د گاډو ډرایوران یې خوشی کړی پولیس افسر دا هم وویل چې په غرونو کې ورسته لار ورته نشته چرته چې گاډي بوولي یو ځای کې د غلطۍ سر شوی خو پولیس د وسلوالو د برید د یرې نږدې نشیتللې او د بزیابۍ هڅې روانې دي ماړی پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شوا او سپینوام کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کړی وخت په وخت په وسلوالو بریدونه کړي او کارکونکي وژل شوي او اغوا شوي هم دي. دا چې ماړی پیټرولیم کمپنی یا شرکت ولې په بیا بیا د وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي په اړه د سیمې ځایي خبریال او څېړونکي ناصر داوړ وایي چې وروستیو عمومي نامنۍ او حکومت ادارو په سیمه کې د واک کمزوري ښایي چې داسې بریدونو ته لار همواره کړي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او ماڑی پیٹرولیم هم یو هغه اداره ده چې د دې نه د خلکو اله ده چې دینه مونږ سر فنڈز هم جنریٹ کولی شو. صرف دا غنا چې دهشتگردی سے بشوې ده دلته نور سٹیک ہولڈرز دی هغه هم غواړي چې را مونږ خپل ځانې ګټي وي. ماڑی پیٹرولیم چې ما څومره انفارمیشن دی ځنې خلکو سره کینی سن سره خلکو دې چپ کولو په نیت باندې یو بل تس ور هم کی او بیا نور خلک را پاسي چې خو زه هم یما دوی بتین ور کوي هم به دغه سره لوب ور سره کیږي. نور چې کوم سرکاري خلک دي بنکونو اهلکار پټو یوشت دي دوی خو سروې کوي په فیلډ کې بغرزي نو په فیلډ کې دوی خلک ان سیف دي.
بل طرف د پولیسو په وینا لکی مروت سره نږدې پرون د نومبر په دویمه وسلوالو امنیتي ځواکونو په کنوایي یا قافله برید کړي چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د سرتیرو قافله د ګډي خیل کرک نه اټامیک انرژي پروژې کابل خیل لکی مروت ته په لاره وه چې وسلوالو په برید کړي. د یو حوالدار په ګډون 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د 1300 نه د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې په پولیسو او فورسز وسلوال بریدونه زیات شوي او د وسلوالو زید هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا اداوي کیږي چې پر خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. په دغو سیمو کې ځایي ولس لخوا هم وخت په وخت لاریونونه جرګې مرکې کیږي او حکومت نه په دغو سیمو کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو د روانو چارو حال مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وستاسته نشریږي. نو که تاسو ریډیو سیټ نه لرئ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم واورئ. اوس هم کورمې ته ورځو. په کورمه کې د مقامی خلکو تګ راتګ ستونزه په ارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د ګاډو یو قافله بیولې ده. تریونیم سل پورې واړه او غټ گاډي په دې قافله کې شامل وو چې پوز او ملیشا ځواک یې سرپرستی کوله او د ټل پړچینار خواته بیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 12 اکتوبر لغوز غړي د س د په لور روان د مقبل قافله تر برید لاندې راغله او تقریبا 12 کسان پکې ووجل شو. په سیمه کې نه یوازې لارې بند شوې بلکې انټرنیټ او موبایل نتورک هم بند و. خلکو غوښتنه کوله چې لارې باید خلاصې شي. اوس چې حکومت دا اقدام کړی دی، حکومت وایي چې دا کار خو ښه دی خو باید دایمي حل راوستل شي، نه باید لارې بندې شي او نه هم جګړې وشي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
د شاه دولت خیلو لایک حسین په 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي، خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه حال چې هغه لارو کې ګیر وو هغه هم راورسېدو. د جنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سرا سرا د خوراکي موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کی، امن د بحال کی او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کی.
د خالی پورس لا 1:00 to 2:00 پورې لا پړچناره د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لار ټل ته د مسافرو توصلو پورې گاڑی د بوتلو لپاره د سکیورټی ځنګړي انتظامات اوچت شویل. همدارنګه سیمه ته پر یاد لار مسافر او له سمنونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلې ده. د پاړجنار ځای تاجر حاجی نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستي توګه لار نخلاسيږي، نو بیا دا چې حکومت دې روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دې کنوای بوتل لشي.
او اندا د پوره سمدې د خلکو د حکومت په نیپوتي دا با خاتم شي او د کوم کمال دې دا با پراشي هم بدل تا په اپر کوم کې پراشي هم بلو او کوم کې پراشي نو بیا موږ دا ماغه دې مطالبه دې سو موږ کوم نارون دې سخت پر شو لګنا د غره کې فرانسیس کې نو موږ دې زیات نو سنوت ملو شوال
د اکتوبر پر 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سده پل روان د مسافرو پر قافلې برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي، بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصور پاتې دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي، خو مسافر نخه کول په صورت کې یاد مقصد تر هغې نشي حاصلولی چې تر سوې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی.
او هغه ولس کسان د مقبل اسکون شهیدان کړي دي، هغه کې بچیان دي، خواتین دي، مشران دي، علیمان دي، نو هغه خلاف مضبوطه کروایی وکړه او سکوم د نیولې دي، هغه ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او سکوم پټ شوی دي، هغه روبسه گرفتاری کا. نور به مو ان شاء الله په لور کورم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تاون کوو.
بلخوا د سیمې حالات بیرته خکول په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو لاله ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي، خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه درغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاری ساتي چې هغل ته راپورته شوی شخړې حل کړي نه وي.
ګورنمنت سره تفصیل لغا شوی دی، کوم فوج دی یا پولیس دی یا ڈی سی دی، هغه سره مو تفصیلی لغا شوی دی او نشست. او ان شاء الله ما امید دی چې دا ان شاء الله ورځ دوه کې مو تعلقونه یو خبر ترو یو خبر پروسس به وشي او د جرګه به مخته کمیابی سره ونه شي. او ان شاء الله مو بوره پورې د ځکه هم چې دا خبره مو ان شاء الله ته یو حل ته روبستری نوی مو هتل وسه کوشش په دوي چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل.
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خان تر اوسه حکومت ته د پیخي مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 12 اکتوبر د شیاګانو کمی مشرانو ته پر مسافرو د شیبریت په تازه پیخه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلی زو چلو څلوېخ مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوه. کڅو هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي، خو د پیخي اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. د جمعې پورس په وړاندې کل شوی فیرس کې شامل لا نه هو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. طارق رگزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې ودانه ال کې
دا نه وی کول او دا پام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټول خلک بلکې پورته کړي کلاشن کوف غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولی چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولو خبرونه تاسو اوري. هر کال د نومبر 2 د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوال ورځ په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي، یعنی پرون دا ورځ. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو فریډم نت ورک ویلي چې د غلطه دا کال شپږ خبرلان ویل شوي، خو حکومت د قاتلونو د نیولو لپاره څه نه دي کړي. په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وجل شوي. فریډم نیټورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښو ستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یوولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظ ګڼي. په خبر کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي.
هر څوک د صحافي نه دا غواړي چې صحافي د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافي دی هغه ته ټیک وایي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافي نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغوی تاسو سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی، ځینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغوی تکړه دي. هغوی وایي چې نه، موږ په دې خبرو باندې موږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیرون کې وای پاکستان کې خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارې زوروي، ګواښونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وجل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو له تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہ واری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہ واری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روپنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناستي او هغه پوهه خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ځموارید چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ د لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیاته خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي وا، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه اخیستي، دا دغه پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دے، ډیر زر باغم دے سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات دي کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله دا غي د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، دا غي د تربیت د پاره مو، دا غي د حفاظت د پاره هم.
فریډم نیټورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خبر شوی راپور خی چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې ریپورت شوی. په دې کې پسین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 2 او 2 پیښې د بلوچستان نه ریپورت شوی. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریال هم له سختو ستونزو سره مخ شوی. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسیدو راځي د خبرونو لنډیز مور د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غکړې چې سملی ته وړاندې شوې د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي د کمیشن زیاته کړې چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تند درو مشتل لپاره په بند کې ساتل شي چې د انساني حقوقو تروړل دي د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په دویمه سملی ته د ترګري ضد دغه بل وړاندې کړ او پکې راغلی د بیلابیلو امنیتي ادارو شرکت تحقیقاتي کمیټه به جوړیږي چې د ترګري مخنیوي لپاره ضروری دي د خبر پښتونخوا په کورمه کې د دوی شروع وروسته په لومړي ځل پرون ټل پاړه چینار ته د حکومت څارنې لاندې د لزګونو کارډو قافله تللې ده حکومت وایي دا کار د دې لپاره کړی چې خلکو ته وښایي چې لارې خلاصې شوې خو ځایي خلک وایي د شیا او سنی فرقیزو شخړو د حل لپاره باید دایمي ګامونه واخیستل شي د پاړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت په کار ده چې سنجیده کار وکړي په شمالي وزیرستان کې وسلواله د نومبر په دویمه ماخام د ماړي پېټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تختولي خو ډرایورانی خوشی کړی دي په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نخبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل دوسلي روغه ګردي سیمه څخه تختول شوی تر اوسه کومه وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي په دې کمپنۍ کې ډیره برخه د پاکستانی پوز لخوا جوړ شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده او چارواک ویلی چې روسیه اوکرين د یو بل پرځد یو ځل بیا پرون د بی پلټه الوتکو بریدونه پیل کړی دي اوریدون کوم مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل د نومبر 2مه په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرلانو سره د خواخوږي او د خبرلانو د وژونکو لپاره چې کوم معافیت د ملګرو ملتونو په وینا د غي پر ضد باندې د امو په حوی لپاره استعمالي کې او منزل کېږي ملګرو ملتونو وایي چې په نړۍ کې هر کال ګڼ خبرلان وژل کېږي او اکثره ملکونه داسې دي چې اغلته د خبرلانو د قاتلینو د نیول لپاره څه نه کېږي په دې کې افغانستان په شپږم نمبر باندې خودل شوی دی دا په داسل کې ده چې کله د 2023 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت ونیول شو ګڼ خبرلان د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره نور ملکونو ته کډه شو لاوي چې په افغانستان کې پاتې دي لګڼ سنوز سره مخ دي او په بیلابیل وختونو کې طالبانو بندیان کړي هم دي هغه چې بهر تللی دي په څه حال کې دي او ژوند یې څنګه روان دي په دې اړه د ریپورت اورو
د 2023 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله و چې اوس فرانسې کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چه دسکولونه دی چه بیلا بیل دیزاینونه او رنگونه لری
مختلف متفاوت در دیزاین های متفاوت و فروش می رسانیم
اتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنې دوه پلمړي ورځو کې لخپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی هغه چې د محل د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشا کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وکمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
زبانه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسې یو له هغو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبريالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسې کې کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تیرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمیر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډیر کم شمیر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډیره یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمیر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمیر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې همداوس د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. کومه یې ډاونلوډ کړئ نو فری دی، وړیا دی، تاسو یې په اسانه ډاونلوډوي شئ. یوازې سمارټ فون ته تاسو ضرورت لري، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې وي، نور په تاسو باندې کوم خاص خرچ نه راځي، بلکې هیڅ خرچ در باندې نه راځي. او که تاسو ډاونلوډ کړئ نو زموږ خبرونه پکې په شفاف ډول اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ ورزو، د تحریک انصاف مخکښ او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د خپل مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به مظاهره کوي او د وفاقي حکومت به پکې په خلاف به خبرې پکې کوي. خو څېړونکو وایي چې دا شایان فایده نه لري او داسې نه ښکاري چې عمران خان به ژر خوشي شي. عمران خان د درغلیو په مقدمو کې سزا شوی دی، خو د هغه ګوند وایي چې نوموړي سره سیاسي سازش شوی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د مرکزی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په 9 نومبر په صوبایي کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیسټانو سره د خبرو په مهال خغول چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاریا نه کوي. خغول چې د صوبایي په جلسه کې به د موجوده حکومت ته ختمولو او د عمران خان د زندان نه رخلصولو لپاره ورستۍ غږ کوي او د دې لپاره به حتمی قرباني ورکوي. خغول دوی د دې لپاره خپل سر قرباني ورکول ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخانی ولود لپاره د حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالستانو ته ویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ یہ جو بات
دوی زمونږ د مخانی ولود لپاره منسوبي جوړوي، خو مونږ هم د دوی مقابله کول لپاره منسوبي جوړو. اوس په دوی زمونږ خواته دمر پاسانه نشي رسیدای، پلار کې بخندو نه یو ورته. په خو به دوی د لسو ځلو پولیس راولېګل، خو اوس چې پولیس تخپل ځلو نه راوځي نو پلار کې به خلک یې سره وي. مال دې لپاره د ټول پاکستان په کچه منسوبه جوړه کړې ده.
تو ہم میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
دا تحریک انصاف دا احتجاجی سیاست پڑھا پہ اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو دا گوند پہس تحریک انصاف تھا دغه سیاست سے گٹر نہ درس دلے او نہ عمران خان لزندانہ رخلاص شوی دے کم چر تیر یو کل نہ زیاتی مدیرہ سے بندی دے
ندار دیو طریقه کار دی او دا ازمایلی شوی خلق دی پدی کې لکه حصہ خطر په نظر نه رزیو بل خبر اهم خبر دا ده چې دا وخت زمو چې کوم استابلیشمنت ته هغه د شیبه شریف حکومت سره بالکل په یو پانه باندې دی هغه سنگل پیج چورته وي تر سو پورې چې زمونږ استابلیشمنت نه غوختی او آل ته سه اختلاف نه را جوړ شوی نو زمو په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته پدی کې هیڅ شک نشته چې اولس د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه خو تر سو پورې چې زمونږ اقتدار چې په کم ځای کې دی هغه ځای کې کوم خلک ناست تر سو پورې چې هغوی فیصله نه کړي نو د اولس رائے او د اولس چې کومه طاقت دی دا هیڅ معنی نه لري.
تحریک انصاف څو ورځې وړاندې په پېښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی وو خو علي امین ګنډاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوابۍ موټروے په انټرچینج کېږي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان غبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابر سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټیبلشمنت یا پوځ سره خبرې کول غواړي خو د خغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د خغه ګوند احتجاجونه کوي.
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. ویل آف پیپل عوام
حکومت ہم غواڑی چہر سے پزور کنٹرول کری دخل کو دوختن پرواہ نہ کبھی پدا سے حالات کے تحریک انصاف سر دا احتجاج کولو نہ علاوہ بل لار نشتا زما پا خیال دے سر بہ حالات ورس پرس دا خراب دو پلور زی دا جمہوریت او نظام دا پر بہ خطر نہ مختا کی گی او دا حق دو سے امکان پر نظر نہ رزی
اور کوئی بہتری ایسے آنے والی نہیں ہے.
د علیمین گنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندې کېدو خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی وو خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول. علیمین گنڈاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروسته په پېښور کې راښکاره شو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو پخپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ اوس هم تاسو د بجوړنې او رپورټ درورو د بجوړ د واړه لوی مومند سر لګیدلې د عمرې لوی سړک د ډیرو کلونو راهیسې خراب دی. دغه سړک په 1900 لسیزه کې جوړ شو خو وروسته ورباندې هیڅ د ودانۍ کارونه نه دي شوي. خلک وایي چې په مومندو کې نه یوازې په کار ده چې واړه ډیمونه جوړ شي بلکې سړکونه دې هم بیرته ورغول شي. دا هم درته وایو چې د دې مسلې په اړه د دې سړک د مسلې په اړه باندې موږ ته د باجوړ نه ګڼو اوریدونکو ټلیفونونه کړي وو ویلي وو چې حکومت ته په کار ده تاسې دا خبره ورسوي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټر
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سرک چې د یکونډه تر غلنی خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خو شل بنټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانه لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه یا کانونه هم دي. سید خان مشاد رډیو ته وویل
یاړو تم تکلیف ته ٹائم ہم لگی مطلب دارے گاڑی پارٹ نمبر والی او مطلب دارے خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی او گاڑی ولے دلے مو ہم دے دغل وجن پریشے ہو دے او ڈرائیور عمر علی نو میں ہم پہ کے مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چدی گی دخل کو غریبائی دی روزگارونه خراب دی انہوں تا گاڑی زی ډیر خلکو گاڑی خرسم کړل زکه گاڑی یو ټیر وشلې یا یو مطلب دار شیما تی سما تکی بیچ میش کرایانی وکینو یو ټیر نه دغه کی یو ټیر یو جوړه په 170000 روپے ده.
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادی مشر سیول خان مشاد رډو ته وای د دوی د رجسٹر او نه رجسٹر گاډو شمیر د 2000 نه زیاته و خو دا وخت د شمیر 800 تر راټیټه شوی. دوه وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو گاڑی خرڅ کړي ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته گاڑی بوتلې چې هغلته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د مهمندو دغه سرک چې ور باندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کارونو راسه د بیا ودانولو لپاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبریالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجې مشکلات لري. د یوې انګریزي ورځپاڼې خبریال فوزي خان مومند د سرک د وجې ورپېښېدونکو مشکلات داسې شریک کړي
چې کله یو گاډی په دغه کې خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بندي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې هغه انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دي نیټورک نه وي. نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولېږو نو هغه دا روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات.
د مهمندو د ترقیاتي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي وو خو وروستو وختونو کې ورباندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي وو.
موږ ټولو کسانو ته د ویلې مسازه اکسنسا او د خاص کرسیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې کومه دی ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل زه په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو مالځبه تاسو کوم نور مل کوشش کوو منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسي طریقو کې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
د محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونه کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړیدو په سي ډیر زر مات کړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کوئ شئ چې واتس اپ چینل ته سره ورکړه کې د مشال ریډیو بیلابل ریپورټونه په ویډیو او په غږ کې تاسو ته وړاندې کیږي. مختلف څه تاسو هلته کتلې او لوستلې هم شي په لیکلې بڼه باندې هم موږ تاسو ځینی خبرونه ته وړاندې کوو. نو هله د چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشي. د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه پښین کې د نومبر په 2 د کتابونو دوه ورځنۍ میله جوړه شوې و. په میله کې د پښتنو ادب تاریخ شاعري او نثر ګڼ کتابونه ایښودل شوي و. د میلې ته زموږ همکار صمد شبنم هم ورغړل او هغه په دې رپورټ را لېږلې.
د نومبر پر 2 د بلوچستان په پښتون مېشت پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میلې ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه ورباندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکو لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کول ور سره بلديږي. دا وار فور د 15 میاشتې مخکې هم دا سټال لګیدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمد شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا غ کتابونه دي چې په دې سبا سوق پر کوټه لزی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دغه خبره چې همدغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ضروری دی.
پښتو د نصاب جبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجمه ورکوله، هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعری سره تړلی وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې لس کتابه پنځه کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پشینی مشالډو ته څه داسې وویل.
دا میلې چې کوم دي دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرري خلاص سي. په دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعضې کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکته څخه هغه پر دا ځای باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیرو شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنه ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت پوس په بیا بیا ویلی چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې هدفي عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دې اړه دغه رپورت لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل، نو هغه ځواب ورنه کړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو ویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه بس ترو روپۍ غوښتلې، دې موږ ته وایي څنګه راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو، په واتس اپ میسج کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات ښیي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
د په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی مادي دواړه، نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر متبر خلک سریعام پر بازارونو کې ټارګټ کې نه شو پات دغه په تو باندې د ورکول باندې دایرو بلی سبوتای جریبيان دي کابل خان جی فروٹو منڈے والا سر ڈیر خلق تھی اگی چی مختلف کڑے راو ندی بر کڑے نو پدر بابا جوان خلق کوشش کی چی ازان خاموش و شاتی ہو بس پلا خبر ہو سرا پڈیلنگ باندھی ہو بس ادا گرے باندھے
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجه په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوی او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته قانون راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخستل نه منیو په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندي اخستل شي چې خلک یې په خپل خوخه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش مېرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تختولو لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال رډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي.
وسلوالو په خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال رډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول وو چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں.
لیدی وجی د دې غون مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبې وزیراله علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چې د وفاق د نمائندہ په توګه بعد امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته بس امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبہ کې به س کارخانه وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایان بیرسټر محمد علي سیف مشال رډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال رډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال رډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خاو شاو سیمونه راپورونه جوړوم.